امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د دې بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماهواني خبرونه بیا پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس ترامپ وايي په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د طالبانو سره د یو ښه توافق په لټه کې دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکو نن د هیمالیا په دې غرنۍ سیمه کې د ټلیفوني خدماتو بیرته رغول شروع کړی دی. او ټاکل شوې ده چې د سودان انتقالي نظامی شورا او د احتجاج کوونکو رهبران نن د شنبې په ورځ په پایتخت خرطوم کې د قدرت د شریکولو تاریخي تړون امضا کړی.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان د جمهوری ریاست بیان وایي هغه جزئیات چې له دوی سره شریک شوي د اتم پړاو یو لړ پرمختګونه وو.
څو مهم ټکي باید پام کې ونیول شي. تر هغه باندې موږ همیشه ټینګار کړی زموږ ملاحظات دا مسایل ول او دا به یې هغه دادی چې اوربند باید اوسي او بل د طالبانو حمله د افغانستان خلکو باندې باید قطع شي.
د فراه ولایت روغتیا چارواکي وایي اوس خلک پوښیوي چې پولیو د فلج ناروغي د مخنیوي درمل دی.
دو دلیل درلود. یو دلیل دا و چې خلک مکمل آگاهی نه درلود د واکسین د ګټو په اعتبار، او واکسین داسې فکر کول چې دا یو اجباري کار ده چې د صحت عامې د مسؤلینو دخوا پر کوچنیانو تطبیق کیږي.
دا او یو شمیر نور رپورټونه د خبرونو په لړ کې تاسو ته خبرې کیږي، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته زیبا خادم او سمیع الله جلالزی وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان جمهور رئیس ترامپ وایي په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د طالبانو سره د یو ښه توافق په لټه کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له خپلو لوړ رتبه چارواکو، سیاسي او نظامی سلاکارانو، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په پروګرام غږیدلی دی. په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ شوې ده، د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مارک اسپر، د امریکا د پوځ لوی درستیز جوزف ډانفورد، او په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ګډون درلود. د جمعې په ورځ د دې غونډې تر پای ته رسیدو وروسته نن د اگست په 18مه جمهور رئیس ترامپ وویل چې د افغانستان په حق لای ګټوره غونډه درلوده. ترامپ ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې له مخالفینو سره د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امکان په صورت کې د یو ښه توافق په لټه کې دی. دا غونډه په داسې حال کې شوې ده چې د سولې په باره کې د امریکایي او طالب اساسو د خبرو اتم پړاو له کومې موافقې پرته د اگست په 12مه پای ته ورسېده، مګر دواړو خواوو وویل د راتلونکو ګامونو په حقله د خپل مشرانو سره سلا مشورې کوي.
بل خو د افغانستان جمهوریت ریاست نن شنبه وویل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پرونی غونډي رسمي نتایجو ته پته مده. د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په وی غونډه کې وویل موږ تر اوسه په رسمي ډول د غونډې د نتایجو او معلوماتو پته مېو. نو موري وویل په افغانستان کې د هر ارخیزي سولې لپاره افغان حکومت په مشترک ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کار کوي او د کارتاج مندې. بلخوا امریکایی سناتور لنزی گراهم وایي د طالبانو سره توافق باید د سخت دریځو ډلو د ودی عامل نشي. د امریکا د سنا غړي لنزی گراهم د جمعې په ورځ په څو ټویټونو کې له جمهور رئیس ترامپ نه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې له احتیاط کار واخلي او داسې پریکړه ونه کړي چې د سخت دریځو ډلو د ودی لامل شي.
د افغانستان حکومت د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې د جمعې د مانځه په وخت کې پرونی چاودنه غندلې او دغه سیبریدونه غیر اسلامي اعمال بللې دي. پرون د جمعې په ورځ د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې د یوې دینی مدرسې په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شول. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د سو کلونو رئیس دغه سی یو حالت روان دی. سلګونه افغانان پکې وژل شوی او زخمی شوی دي. په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او په مساجدو باندې بریدونه غیر اسلامي او غیر شرعي بلل شوی دي. د راپورونو لمخې په دې چاودنه کې د طالبانو د مشر مولا حبت الله خونزاده د ورور مولوي احمد الله په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 کس زخمي شوي دي. خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې حق لسنې دی ویلي. تر اوسه هیڅ کوم وسلوالې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو اوازې بللې دي چې وایي مسکو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو خاص کاندید څخه ملاتړ کوي. دغه وزارت ویلي داسې راپورونه خپره شوي چې ګواکې روسیه د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې له کوم خاص کاندید ملاتړ کوي او مالی مرسته ورسره کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې ټینګار شوی چې روسیه د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د هیڅ یو کاندید څخه ملاتړ نه کوي، ځکه دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکو نن د هیمالیې په دې غرنۍ سیمه کې د ټلیفوني خدماتو بیرته رغول شروع کړی دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر باندې چې په ملکیت جنجال موجود دی، د اگست د میاشتې په پیل کې د هغه وخت رئیس هر څه بندي چې نوې ډیلي د دې سیمې د خاورې د ویش د کرخې په غاړه کې لسګونه زره نور عسکر واچول، موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ یې قطع کړل. سلګونو خلکو د جمعې د مانځنه وروسته په سرینګر کې د هند حکومت په ضد مظاهرې پیل کړې. امنیتي قواوې په ټوله سیمه کې د تیارسې په حالت کې شوې. یو محلي اوسیدونکو ویلي دي په تیرو دوه اویا کلونو کې زمنګ د ازادۍ حق چې کول شو خپل آینده په خپل وټاکو سلب شوې ده. نو ځکه موږ دا غوښتنه تر هغه وخت پورې په وار وار کوو تر سوچې مو دغه حق نوی حاصل کړي.
ټاکل شوې ده چې د سودان انتقالي نظامی شورا او د احتجاج کوونکو رهبران نن د شنبه په ورځ په پایتخت خرطوم کې د قدرت د شریکولو تاریخي تړون امضا کړي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
دا تړون دواړو ډلو ته لاره خلاصوي چې ګډه نظامي او ملکی شورا جوړ کړي، او دا شورا به په درو کلونو کې د ملکی حکومت ته جوړېدو لپاره انتخاباتو ته لاره پرانیزي. د دې تړون څخه مخکې په سودان کې د دسمبر په میاشت کې د تیلو د بیې د جګېدو له امله مظاهرې پیل شوې او څو میاشتې روانې وې، او بالاخره یې د جمهور رئیس عمر البشیر د استعفا غوښتنې وکړې. پاوچ پزور البشیر د اپریل په میاشت کې له قدرت څخه لیرې کړ، خو مظاهرو او احتجاجونو د عمر البشیر د دیش کلنې د واکمنۍ د ختمېدو څخه وروسته د ډیموکراسۍ د غوښتنې لپاره ادامه درلوده. د جولای په میاشت کې د درې میاشتو تشدد او د ډیموکراسۍ د طرفدارانو د سلګونو کسانو د وژل کېدو څخه وروسته انتقالي شورا او د مخالفینو رهبرانو د انتقالي حکومت په جوړېدو موافقه وکړه. دا اگست په شلمه به صدر اعظم اعلان سي او وروسته به د کابینې وزیران و نومول سي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د ملک د رهبر کیم جونګ اون تازه عکسونه خبر کړی دي چې د مطبوعاتو په قول د یوې نوې وسلې د ازمویلو ننداره کوي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکي وایي چې شمالي کوریا د جمعې په ورځ لږ تر لږه دوه لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازمویلې دي. دا د جولای د میاشتې د وروستۍ ورځو نه تر نن پورې شپږم ځل دی چې په یونګیانګ میزایلونه ازموي. شمالي کوریا د جنوبی کوریا او د امریکا په ګډو نظامي تمریناتو چې تیره هفته پیل شوي اعتراض کړی دی.
په هانګ کانګ کې نن د ښوونځیو استادانو د هغو مبارزینو سره د ملاتړ د څرګندولو لپاره لارو کوڅو ته وتلي دي چې درې میاشتې وشوي چې د حکومت په ضد مظاهرې کوي. د استادانو وویل غواړي چې د احتجاج کوونکو سره ملاتړ وکړي چې زیاتره شاګردان دي. د استادانو د حکومتي ادارې د کریلام د هانګ کانګ د رئیس د کور په لور د تللو نه مخکې سره وکتل. دا مظاهره په شروع کې د هغې قانوني لایحې په ضد پیل شوې چې د هغې په اساس به کچیری تصویب شوی وای مجرمین د محاکمې لپاره چین ته استول کېدل. سوله ییزې مظاهرې وې. د هغه وخت رئیس دی غورځنګ د ډیموکراتیکو اصلاحاتو بڼه غوره کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن د شنبه په ورځ د هانګ کانګ په شاوخوا کې نورې مظاهرې هم وشي.
د امریکا د کانګرس غړي الهان عمر د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اظهارات رد کړی دي چې وایي هغه او د پارلمان وکیل رشید طالب مخکې لیدي چې نتانیاهو دوی پراتلونکو افته کې بیت المقدس او اشغال شوی لیدي زغاره ته د سفر نه منکې د اسرایلی چارواکو سره د غونډې نیت نه لري. الهان عمر اسرائیل ته د خپل سفر تقسیم اوقات د جمعې پورې خبر کړي چې د اسرائیل د پارلمان د يهودو او عربو غړو او د اسرائیل د امنیتي مامورینو سره ګوري.
امنیتي کمرو د سوریې د ادلیب ولایت د اهیره په ښار کې د یوې هوایی بمباری صحنه ثبت کړې ده. د سوریې د مدني دفاع ډلې دغه ویډیو پر سوشل میډیا خپره کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په بمباری کې لږ تر لږه 18 ملکیان وژل شوي دي. د فرانسې حکومت برید غندلی او د ادلیب په ولایت کې د نښو د نښتو د ژر ختمېدو غوښتنه کړې ده. په تېره هفته کې د سوریې حکومتي قواوو په ادلیب کې د مخالفینو پر ضد حملې زیاتې کړې او ځینې سیمې ترې نیولې دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مهمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اورئ. او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په اړه له خپلو جګپړو همکارانو سره مجلس بریالی بللی دی. ډونالډ ټرمپ وایي دوی او د جګړې په مخالف لوري کې ډیر کسان د یوې معاملې په لټه کې دي. د افغانستان جمهوري ریاست د غونډې رسمي خبرتیا او نتایجو ته په انتظار دی. رحیم ګل سروان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت شورا سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر لوی درستیز جوزف ډانفورد او ځانګړي استازي زلوی خلیزاد د جمعې د ورځې د ناستې په تړاو افغان حکومت وایي چې د دې ناستې پایلو او رسمي خبرتیا ته منتظر دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي وایي چې د جمعې د ورځې له ناستې وړاندې د پنځشنبې پر ورځ زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره د دې ناستې د اجنډا او د بحث وړ په موضوعاتو خبرې کړې وې.
ما امیدوار هستیم کې د یک فرصت زود به گونه رسمان از نتایج جلسه روز جمعه اطلاع دریافت بکنیم که نتایج این جلسات چی بوده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې ورځې نه ناستې وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې همدا اوس د افغانستان په اړه یوه مهمه ناسته مې بشپړه کړه. د دې نولس کلن جګړې مخالف لوری او موږ یوه تړون ته ګورو که ممکن وي. سیاسي څېړونکي وایي چې د ټرمپ له دې ټویټ د هغه خوښي ښکاري.
داسې معلومېدو ترامپ معلومېدو چې ډېر خوشحاله وو او هغه څه چې د خلیلزاد کار ورباندې کړی وو هغه ټول ورته د قبول وړ وو او هغه څه چې د شپږو میاشتو کې د طالبانو سره دوی خبرې ورباندې کړې دي او دواړه طالبان او امریکایان وایي چې ډېر سره نږدې شوي یو تر اوسه هغه امضا شوی نه ده او خلکو ته رسېدلی نه ده.
افغان حکومت یو ور بیا ټینګار کوي چې داسې سولې ته منتظر دي چې جګړه ختمه کړي. د امریکایي ځواکونو وتل حالاتو ته په کتو ترسره شي. د ټرمپ دا لیدنه په داسې حال کې کېده چې څو ساعته مخکې ترې د پاکستان په کوټه کې د کچلاغ په سیمه کې په یو مسجد کې چاودنه وشوه او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور حافظ احمد الله پکې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا برید غندلی دی.
د افغانستان تاکید همیشه پر دې و چې ترهګري موږ سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي او دی چا هم په ګټه نه ده. لاندې عملې باید ټول په ګډه مقابله وکړو او پر وړاندې ودرېږو.
پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې د طالبانو د مشر د ورور وژل له سورې سره څه تړاو نه لري.
طالبان هم دښمنان لري، مختلف پو اړخونو نه دښمنان لري. نو زه فکر نه کوم چې دا به په صلح پورې تړاو ولري.
د امریکا ولسمشر په داسې حال کې له خپلو لوړپوړو چارواکو سره ګوري چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات د اګست په 12مه پای ته رسېدلي دي او د تړون د لاسته کېدو ته انتظار ویستل کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د سیمه څخه د هند په هکله رپورت لرو. هند د اگست په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې له جمو او کشمیر نه خاص موقف بیرته واخیست. خو تر دې وړاندې د افغانستان د سلمې کلیزې په هکله رپورت لرو. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره په افغانستان کې خاص ترتیبات روان دي. د اماني دورې ځینې ماڼۍ رغول شوې او پر ځینو نورې لا هم کار روان دی. لیمانیازی د کابل د موزیم د تاریخي آثار په باره کې رپورت راکوي.
ملي موزیم په افغانستان کې لومړنی موزیم دی. دا موزیم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. د ملي موزیم هم دا ودانه هم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. دا ودانه چې په خپل منځي جګړو کې ورانه شوې لا هم د هغه وخت یادګاری ژوندۍ ساتلې ده.
مهم ملي موزیم ته او ملي موزیم کارکون ته دا د موزیم ایجادول دي چې د امان الله خان په وخت کې جوړ شوې ده. په دا په دې معنا ده چې هغه وخت کې امیر امان الله خان د مفکوره لرل چې یو متمدن یو مستقل او یو باثبات ملک باید یو ملي موزیم ولري.
په دې موزیم کې د غازی امان الله خان د وخت موټر هم شته چې د هغه وخت د ترقی او پرمختګ نښانې راخی. افغانستان ته په لومړي ځل موټر د پلار امیر حبیب الله خان په وخت کې راغی. خو امان الله خان د هغه وخت د موټرو شرکت ته وده ورکړه او د موټرونو شمیر زیات کړ. غازی امان الله خان چې کله اروپا ته ولاړ په انګلستان کې د رولز رایس نوم کمپنۍ سره د 12 موټرونو د اخیستلو قرارداد وکړ او دغه موټر یې خپل هیواد افغانستان ته راوړل. اوس یوازې د امان الله خان او یو بل موټر پاتې دی چې په موزیم کې ساتل کیږي. لډیرو نورو پرمختګونو څخه یو دا و چې افغانستان د ریل پټلۍ هم درلوده. دغه ریل ګاډی د غازی امان الله خان د دورې دی. په هغه وخت کې دغه ریل ګاډی له پولې ارتل څخه دارلامان ته مسیر درلوده او هر ورځ به خلک لیږدول. اوس دغه ریل ګاډی یوه خالي وسپنه ده. افغانستان سل کاله مخکې د ریل پټلۍ درلودله خو اوس یې نه لري. مورخین او پوهان وایي چې سل کاله وړاندې د خپلواکۍ له بیرته اخیستو وروسته امان الله خان هڅه کوله په نړۍ کې چې د پرمختګ او ترقۍ څه پیدا کیدل هغه خپل هیواد افغانستان ته راوړي.
کله چې د په 1300 کال کې اروپا ته سفر وکړ هلته یې ډیر قراردادونه وکړل. د الوتکو د اخیستلو قراردادونه یې وکړل. د الوتکو د ترمیم قراردادونه یې وکړل. د قند جوړولو فابریکه یې راوارده کړه. په هره برخه کې چې دی کوم هیواد ته ولاړ د هغوی سره یې قراردادونه وکړل.
پوهان وایي چې غازی امان الله خان ونه توانېده د انګریزانو له امله د خپل هیواد د پرمختګ او ترقۍ نیمګړی خوب سر ته ورسوي. لیمان یازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د اسد اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي.
د سیمه څخه د هند څخه خبر لرو. د هند د اگست په 15 نیټه پریکړه وکړه چې له جمو او کشمیر نه یې خاص موقف بیرته واخیست. د دې پریکړې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خصوصي غونډه وکړه چې د هند او پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په پراخېدو باندې خبرې وکړي. خبریاله مارګریټ بشر په خپل رالېږلې رپورټ کې وایي تقریبا په 500 کالو کې دا لومړی ځل دی د امنیت شورا غونډه کوي چې په دغه موضوع باندې بحث وکړي. دا رپورټ په ګډه سره اورو.
د پاکستان لغښتن نورسته د امنیت شورا دایمي غړي چین د دغه غونډه غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د بیجینګ نوی استازي ژانګ ژون ورسته ویل د هند پریکړې په کشمیر کې موجوده وضع بدل کړه او په سیمه کې د تاوتریخوالي سبب شو. ژانګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
China is deeply concerned about the current situation and opposes any unilateral action that complicates the situation, and we call upon the relevant parties to exercise restraint, act prudently.
چین د دغه وسانه وځي په بار کې په ژوره توګه اندېخمن دي او د هر داسې یو اړخیز اقدام مخالف ته چې حالات پیچلي کې او موږ له مربوطه خوا و نه غواړو چې له صبر او زغم نه کار واخلي، په خاصه توګه داسې اقدام و نه کړي چې دغه تاوتریخوالی به نور کړکېچن شي. چین په هند باندې هم اعتراض کوي چې د بیجنګ ګټې چیلنج کوي، په داسې حال کې چې دا د اکسای چین په نامو د کشمیر یوه سیمه کنټرولوي. کشمیر په لسیزو یو سیمه ییز جنجال دی. اتومي لرونکي قدرتونه هند او پاکستان له هغه وخت نه راپه دیخوا چې په 1940 کال کې له برتانیا نه خپلواکي ترلاسه کړه، په دغې جنجالي سیمه باندې څو ځلې جنګونه کړي دي. د دغه موضوع په باره کې د هند نظر دا دی، دا یوه کورنۍ مسله ده، د پاکستان سره د په دوه اړخیزه توګه حل شي. مګر د پاکستان استازی ملیحا لودی وای مسله داسې نه ده. میرمن لودی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
د فکت دیټ دیس میټینګ ټوک پلیس از ټیسټیمونی ټو د فکت دیټ دیس از ان انټرنیشنلی ریکګنایزډ ډیسپیوټ ټوډے د هول ورلډ از ډیسکسینګ the occupied state and the situation there.
حقیقت دا د دغه غونډه چې وشو د دې حقیقت نه ده چې دا په بین المللي سطح پیژندل شوی جنجال دی. ټوله نړۍ اوس په دغه اشغال شوي حالات او دغلته په وضع باندې خبرې کوي. دوی ویلې پاکستان د دغه جنجال د سوله ییز حل لپاره چمتو دی. هندي چارواکو د روانې میاشتې د سر نه راپه دیخوا د کشمیر په تلیفونونو انټرنیټ باندې بندیز لګولی دی، امنیت یې زیات کړی دی او تحرکات یې محدود کړي دي. د هند سفیر سید اکبر الدین ځینې محدودیتونه مني، مګر ویل ضرور دی چې هغه څه مخه ونیسي چې دی ورته تروریستان وای، د خلکو په خلاف اقدام کوي. اکبر الدین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
Without public order, no democracy can function. So there are reasonable restrictions. We acknowledge that these are restrictions. We are easing them.
دا ما نظم نه بغیر دیموکراسي کار نه ورکوي، ځکه نو دغه محدودیتونه معقول دي. موږ منو چې محدودیتونه شته، موږ یې کوموو. یو ځوان ځانمرګي کشمیري د فبروري په میاشت کې په یو نظامي کتار باندې حمله وکړه چې څه باندې 40 هندي عسکر یې ووژل. هند دغه حمله ملامتی په پاکستان باندې چوي او د غچ اخستلو په بدل کې هوایی حمله په هغه ځایونو باندې وکړلې چې وایي دا په پاکستان کې یو تروریستي کیمپ دی. سفیر اکبر الدین ویلې دا به د پاکستان لپاره ښه وي ترور بند کړي چې د نوې ډیلي سره خبرې پیل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو ماخمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه خبرې. او اوس هم راګرځو امریکا ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي که په انتخاباتو کې بریالی نشي د هیواد اقتصاد به خراب شي. د اقتصادي سوړ بازار یا رکود په اړه د اندېښنو په درشل کې جمهور رئیس ترامپ د نیو همشایر په ایالت کې هڅه کړې ده چې د رای ورکوونکو ملاتړ راجلب کړي. پام وکړئ په دې هکله د رپورټ ته.
جمهور رئیس ترامپ په نیو همشیر کې په یوې غونډه کې وویل که دی د راتلونکي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ماته وخوري، امریکایان به اقتصادي زیان وویني.
زه پوهیږم چې د ستاسو خوښیږم، دا غونډه د مینوالو د جشن په شان ده، خو تاسې له ما پرته بل چا ته د رایې انتخاب نه لرئ، ځکه ستاسې د تقاعد حسابونه به راټیټ شي، هر څه به ټیټ شي. بنان که مو خوښیږم او که نه، تاسې باید ماته رایه راکړئ.
د پلویانو د ډاډمن کولو لپاره د ترامپ دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له چین سره د امریکا تجارتي لانجه روانه ده، د ونډو بازارونه بې ثباته دي او د بهالرونکو اوراقو بازارونه د یوې احتمالي اقتصادي رکود ښکارندوی کوي. خو د نیو همشیر په غونډه کې د کارن لواسک په شان یو شمېر کسان د ترامپ کلک ملاتړي دي.
هغه د منځنۍ طبقې په اړه اندېښمن دی او دا هغه څه دي چې موږ غواړو. داسې کس مې پکار دی چې د عادي خلکو لپاره مبارزه وکړي.
خو په عین وخت کې د ترامپ پر ضد مظاهرې هم وشوې.
دا حقیقت چې د ونډو بازار عددی حکومت پر مهال رالویدلې ډیر د اندېښنې وړ دی.
دیموکراتان له ډیر وخت پر ټرمپ انتقاد کوي چې په خپل اقتصادي پروګرامونو کې د بډای کسانو پلوي کوي.
This is the moment we stand up.
اوس د وخت چې موږ د تعصب او تفرقه چولو په وړاندې ودرېګو. اوس د دې وخت چې خپل خلک سره یو ځای کړو او د اقتصاد او حکومت رامنځته کړو چې میلیارډران پکې حاکم نه وي. د حکومت او اقتصاد وچې د ټولو په ګټه وي.
یو شمیر کارپوهان وایي جمهور رئیس ترامپ ظاهرا د سیاسي اهدافو په خاطر په دې وروستیو کې د چین پر وارداتو د تعرفو لګول و ځنډول.
ښه داسې معلومیږي چې د ټرمپ حکومت دا کار د کریسمس لپاره کړی دی. د تعرفو کولای شول د رخصتیو پر مهال د خریداریو فصل زیانمن کړی وای.
کارپوهان وایي د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو پر مهال اقتصادي رکود کولای شي د جمهور رئیس د بیا ټاکل کېدو لپاره ډیر ناوړه وي. خو ټرمپ د اوس مهال لپاره په پیاوړي اقتصاد حساب کوي.
د اسحت اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غاک آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم دا ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ مانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي او راز لمانځي.
په اخر کې د سو خبرونو غټ کې ووري. جمهور رئیس ترامپ ویلي دی په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د طالبانو سره د یو ښه توافق په لټه کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل لوړ رتبه پوځي چارواکو، سیاسي او امنیتي سلاکارانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په پروګرام غږېدلی دی. ترامپ ټویټر کې لیکلي دی په افغانستان کې د مخالفینو سره د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امکان په صورت کې د یو ښه توافق په لټه کې دی. د افغانستان جمهوری ریاست نن ویلي دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پرونی غونډې رسمي نتایجو ته په تمه دی. بل پلو سناتور ګراهم ویلي دی چې د طالبانو سره توافق باید د سختدریزو ډلو د ودې عامل نشي. د امریکا د سنا غړي د جمعې په ورځ په څو ټویټونو کې د جمهور رئیس نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې په موافقه کې د احتیاط نه کار واخلي او داسې پریکړه ونه کړي چې د سختدریزو ډلو د ودې عامل شي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د راپورټونو اوازې بللې دي چې وایي مسکو د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو خاص کاندید ملاتړ کوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چارواکو نن د هیمالیې په دې غرنۍ سیمه کې د تلیفوني خدماتو بیرته رغول پیل کړی دي. ټاکل شوی ده چې د سودان انتقالي نظامي شورا او د احتجاج کوونکو رهبران نن د شنبې په ورځ په پایتخت خرطوم کې د قدرت د شریکولو تاریخي تړون لاسلیک کړي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د مرګ د رهبر کیم جون اون تازه عکسونه خپاره کړي دي چې د مطبوعاتو په قول د یوې نوې وسلې د ازمویلو ننداره کوي. او په هنګ کان کې نن د ښوونځي او استادانو د هغو مبارزینو سره د ملاتړ د خودلو لپاره لارو کوڅو ته وتلی وو او مظاهره وکړي چې درې میاشتې وشي د حکومت په ضد مظاهره کوي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخملي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. تخته تمام.